آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیز ستونزو یادونه کړې ده تاسو به خبرې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالۍ وزمک پوسره مرکه هم لرو خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو تراشو چې د خپل سنځو په اړه آزادی رادیو ته پریخېدی
السلام علیکم نبیولا زابلای لزابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده د ډیر وړو کې کار د فار دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي نو کچیر ته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړي او غټي ستونزې به ورسره حل سي دا چې مخکې څوکلونه مخکې هم دا خبره کيده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کې لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او تلیفوني خدمات کار وکړي نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز حکمت لا افغان د کندهار ولایت منشند ولسوالی وسیدونکو یم زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زمر د منشند ولسوالی خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري نو باید ځکه و چې دیوبند نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي یا برمی وي یا یو دمونه جوړ سي نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو فوریور سیږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډیر سخت اقتصادي مشکلات لري مزکه و چې دی کچیر د غم ذکر ته بعد سي نو ډیر شو وصول کې یاله ته وصول ډیر شو پر مخ کلل هم دي چې هغه انځر دي نو خدا سي دي چې وبې نسته وبې زیات و چې اکثر خلک دونه وسنه لري یا برمو وي یا وبرا پورته کې په نو ستاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی رحم ولاد بنی کلی رسول اللہ سر پاری کیم زمندار د سیمه څخه د موږ زمندار کانال ته وکړی لور مقامات څخه مې دا هیله ده ارزو ده چې زمندار به ډیر وتی پر 200 متره باندې دا نو په برابر کاږي چې ما ساده څنګه کار نه ست کیږي دې هره چې ما پیغام نشر السلام
السلام علیکم محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راځي ته دا پیغام پرېږده مزمه د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي لډیر په خواځ څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې الته ولې او بدل ولې ولې وي یا کاریزونه واغه وس پر سلګزا چا غزا یو نیم سلګزا ان تر 200 غزا پسې په دشتې سیمه کې وبرسېدلې نن زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې د خلکو ستاسو ډیر ملاتړ کړی دی تاسو باید تر نور ډیر مخکې باید دوی سره کومک وکړي دوی تر کم رقم پروژې راوي دغه د کار په بدل کې چې روپی ورکول کېږي، کمی موسسې دي د دوه څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بنسوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته محترمه زه مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري، او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته. نو دغه د عمانو کار ډیر نادر شروع والته، دغه د غورکان منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وي. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د عمانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه جنیاز محمد د منځور کلي د وازخ ولسوالۍ پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکې مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازخه کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي، چې نن بدر سبا به تقریبا دا د دوه کاله کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري، او کلینک هم 15 بسترېز و، هغه 40 بسترېز سوی دی. تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هېڅ هغه نه تور کړی دی. وازخه ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل د نیو مرجان په نامه باندې کلینک ته هغه منظور سوی دی. هېڅ کاروایي نه وزیر صاحب کوي، او نه والي صاحب، او نه ولسوال صاحب. د تاسو راډیو په توسو سره دا وایم چې د مخابراتي شبکې دې زر تر زره فعاله شي، او هسپتال چې دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي، او د نیو مرجان کلینک په نامه باندې کلینک ته هغه باید مرجانې ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې ځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه ونې کې هله هله د چروغ او جوړ به وسیږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنه ولسوالۍ نه. ورور، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتنه راکړي موږ ته، روشن او MTN، ځکه چې خلک ډېر ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی تپتی نظام کیم پام لرنه نده شوی پا دی وسنی نظام کیم هیت پام لرنه نده شوی زکا چی دی امنی خلق و دیر قربانه امر کرده دی
علیکم دا زادی را بیا کارکونگ تا سلام کمزا دروزگان ویلیات سا پیغام دا تا پریردم دا چرچنو دا ولسوالی سا زما دا خیرست چی دا ما پیغام تر ولکور و مشنان پریور سیجی زموج کمزور مچران دی بای پورو ندی دلت زموج پچرچنو که آغا وسیجی دغه ته دراوت ولسوالۍ سه بیا موږ شیان راوړو د دې خاص سپاریان هم نه یي مټر کښې ورور دغه بالا خو سپاریان هم نه یي د چیلو روپۍ هم نه جوړي زاړه مټران دي هلته چې ورشه وروره پر دې زنځیر مو راوګرځوه پر هغه زنځیر مو راوګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد دپاره زوړ عمارت یې د زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي هغه م نه مني بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام تر لولکورو مشرانو پرې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي نو موږ څه وکړو اوس موږ بله لار نه لرو اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور وي خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه وتلو باندې شبه کېږو نو هلته دغه دګسې شیان راباره وو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو نه د چیلو روپۍ موږ نشو برابرولی نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي السلام علیکم
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي موږ خوښ او خوشحاله یو ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ نه کوم چرګان شته نه هلته کوم کاروبار شته هر څه په صفر دي هېڅ تجارت وجود نه لري هیڅ څه نشته لنډی باید ووایو که ته ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده
السلام علیکم د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کور ودان مننه وروره موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو د دې ټولې خپرونې اورو ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور که خدای کول مننه
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې دغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 21 21
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي په همدې اړه زما همکار نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژۍ د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی یې کم وي لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده ژوروالی یې د 5 کیلومترو نیولې 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنټر یا د مرکز ورواله و نو د دې نه توقع کیږي چې دوی د غاف تشکونه ولري.
وایز صاحب وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکله مخکله کوم خبرداري ورکول کیږي، کوم زمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوښي چې یو څه ګډوډ دي تر زمکه لاندې؟
بالکل، کته شو زلزله یو دغه طبيعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقت کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه نا څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده، د هرات، دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، ته تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د آرامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي، البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو. لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلی وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه نه څه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو. لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل، هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوی. لیکن د شیشو دی رالویدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللی وو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بخی دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګمبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي، که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه نه څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي، هغې ځایو ته ځان وباسي، څه نه څه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پات شیبو کې د ورکوښو عزیزانو د مندنی او پلټنې پاړه پیغامونه او رودا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وایم 0001 4 2 8 1 9، یعنی 0001 4 2 8 1 9 افغان بسم شمیره ده 0005 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلې پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 646 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علي، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو مارې با شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 0 13 125 0. وسلام الله پر تاسو لزر در کی
ازادی رادیو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیری لخل کور ته خنه دره کدی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د راګي د کلی اوسیدونکو دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. پرنګ غنم رنگ لهجه یې څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب وو. نو که هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېر زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 1. 0 اویا 8 2 2 3 4. 0 اویا 5 3 3. د واتساپ شماره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 1.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عزیزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شره سیم. دا وخت من یکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوش نصیب زلمی لومیږي تقریبا د 15 میاشت راځي ځخه راتنه درک سوي دی خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې وو نو وس را سره نش میراسته او نه راته د پاره باندې معلومات ست چې دی په کوم سیمه کې وي نو کچیر خوش نصیب زلمی زما جا غوري مقدارنګ د دې عملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي زما د ټلیفون او واتس اپ په غبرګ شمیرې یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 9 یو ځل بیا شمیره په یو ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګه دویمه شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم یعنی 0 1 0 6 9 0 8 او لومړنۍ شمیره مې ده 0 1 0 1 0 2 3 8 9 نو کار ملګري ته یا دی خپله زما غوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي خدای پامه
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي ښه شپه او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دنیا گیجی دی آسمان پا کنارو کی دا دی من دی پارا سونلو پی غور دا اغینا جی دور پان پا منارو کی آموالا دیو نت پا براس کور دا منوی دیو دی غفلت پا بسترو کی دیو تستگی کگی دی من کلور دا نجوری جی خجالت پا پوشان دا سستی مکوی دا پل عزیز وطن کی دا سستی دا منگزان بے کمالی دا اولاد نکیرا دا ماری بوستان دا دا غمار خائی سنگی صورت ولی خپل دل آسکو ننا حکار سود بل سڑی تو دا احتیاجت و پیسو بسامان وائل بازار رئیس و باس بخپل کلتی جحمت و دستا جایداد بولی شنادار نظر و کی کاربار دخار جان پروردگار دا فلداری کی کله زلین کی اسلام ام والد دې خاور نو کری تی خدای دې نکی ته په ټول قانون کې ځان یاري کوي مطابق دي شریعت او سي مدام نظر وکړي شوې دې ملنګ جان تا
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو د ملما د پروګرام ته مو عصمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ ملما عبدالنصیر یاسینی نومیږي چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسي. هملته د افغانانو د کلتوري ټولنې د مشرتابه ترڅنګ د جمهوری پال ګوند د مسلمانانو مشي په غاړه لري. شاغلی یاسینی ته شرح لاس وایم. په پیل کې ورڅخه غواړم چې ځان لا ډیر په خپل درو پیژني.
زمانم عبدالنصیر یاسینی دی. زه د افغانستان د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې په 1952 کال کې زیږیدلې مچې د 1903 سمون خوري. لومړنۍ زده کړې په پېښور کې کړې دي د اول سیف نه تر 12 پورې او بیا د اسلام آباد په نړیوال پونتون کې د لیسانس سند لاسته راوړلو په حقوقو کې او په شریعه کې. بیا د هغوی نه وروسته زه لندن ته لاړم په 1998 کال کې. د 15 کال لپاره په لندن کې پاتې شوم. هلته مې په برونل یونیورسټۍ کې په کریمینل جسټس د قانون په برخه کې ماسټري ترلاسه کړله او بیا په 2003 کال کې زه امریکا ته راغلم.
یاسینی صاحب، تاسو دې ماشومتوب په اړه وایس وطن څنګه وو؟ ته خاطرې مو په یاد دي؟
زه د سلور یا د 15 کالو مې د افغانستان نه راووتم. نو تقریبا هغه اخري یو کال مې یاد دي د درې کلنۍ یا د درې نیم کلنۍ نه وروسته افغانستان دا غوښ افغانستان او زه چې کله بیا لاړم افغانستان ډېر زیات فرق کړی. هغه وخت کې په افغانانو کې هغه مینا محبت ډیر زیات او زمون په منطقو کې د نور افغانستان د حصو نه هم خلک وسیدل. یعنی تاجک وسیدل زمون په شاوخوا کې، ازبک ډیر زیات مینا و. خو چې کله بیرته لاړم دې شي لږ فرق او تفاوت ځکه کړی چې موږ انقلاب والی وو. هغه د شل پنځه شو دېشو کالو انقلاب وهلی وو. افغانستان خو افغانستان او ټول خلکو د یو بل سره خورا ډیر زیاته مینا کوله او د غوسنی مذهبي تعصب او یا لسانی تعصب او یا نسلی تعصب چې په افغانانو کې دا هغه وخت کې ډیر زیات کم نو ما ډیر فرق لري د خلکو کې د خلکو پر رویه کې. کم قصې چې موږ د افغانستان قتل وی یا د مور او پلار نه اوریدلې وی یا د نورو خلکو نه اوریدلې وی هغه فرق کړي. نو امید دا ده چې خدای پاک به بیا افغانستان هغه حالت راولي چې په خاني حالت ته. یعنی ملک به وا، فقر به وا، غریبی به وا، خو مینا محبت خورا زیات او ټول د افغانستان د لپاره کار کول. یعنی ما زما پلار کیسه کوي چې د جلال آباد هوایي ډګر چې کله جوړېدلو دا خپل خلکو جوړ کړلو. حکومت دا وخت کې غو کړلو چې راشه یو یو ولسی اشر باندې را جوړ شو او خلکو په ډیر مینا محبت باندې دا سرکونه دا خپل ملي ځایونه را جوړ کړل. نو افغانان یعنی زما د ورکوټیواله چې کم افغانان راګیږي هغه واقعي اوس لږ فرق کړی دی او هغه افغانستان نه دی. خو بیا هم امید دی که خدای پاک دې بیا دغه کې داسې ورته وي هغه حالت راولي ان شاء الله.
یاسینی صاحب، تاسو په پېښور کې به هم ډېر ژوند کړی وي. د پېښور د وخت د خاطرو په اړه راته وایس، هغه څنګه ژوند و؟ د خلکو برخورد څنګه و؟ تاسو په خپله څه احساس کوو؟
زه پېښور کې د اول سیف نه نیولې تر 12 پورې مالته درس ویلې دی. نو زه د پېښور سره شاید دی زیات افغانان داسې وي چې دومره بلد نه وي لکه زه چې په پېښور کې څومره بلد دی. او په خبر کې څومره وخت یې کړی دی د خپل خلک موسیدو یعنی اخو ام افغان او دی خو ام افغان لره او بری افغان خو د په خبر لګي ترخی تجربه په دی چې هر څنګه وو منګل ته مهاجر بلل کیدلو مهاجر یعنی په مکتب کې زمنګ یادېږي چې دا ول سیف درس چې منګل شروع په یو د جنازي جمعات به ورته ویل په تا کال کې پاره کوم شروع کړل او بیا یو دوه هفته وروسته دا جمعات نه وېستلو به په ډیره کې به قبرونو په سر باندې ناسوم به درس ویل بیا څو وخت دا خلک راځي شوې تا خو دا تاسو په ډیره کې ناس استي دا غغزن تورن راول او موږ په غغزن تورن باندې وله زه به شاید 15 یا 16 شپږ کال ما هو هیڅ ډیر زیات زخمی کړم زه مو نور ټول سره زمنګ د زده کوونکو په شمول باندې خو بیا هم شکر زیاده او چې خپل افغانانمو اکثریت ډیر خو یعنی کم په کې خراب خو اکثریت ډیر خو ډیر خبر خورده کولو یعنی موږ مکتب بلته ویلو عمل ته وسیدلو ژوندم کولو لوبم کولې د کرکټ کو ټیمونو کې وو د دوی د شپخانو نه استفاده کوله د سیو خط توپیر او فرق سره نه کولو پر سی وړي وړي حادثې لکه ما چې ذکر کړی دا وی دا شاید تبند په هر ځکی وی مجموعن صورت کې وګورو د په خورینو وزه د افغانانو سره ډیر درنه او سنگینه و او ډیر زیات احترام کولې نظم په موړو کې بدوی شرکت کول راتله و زمون په ژوند یو کې نه د دوی حجره به موږ استعمال اولی ملګرتوبونه مور سره وي تر اوسه پورې ور سره ملګری او خبرې کو سره رابطې هم سره شته دي
یاسینی صاحب له پاکستان څخه انګلستان یا برېټانیا ته څنګه لاړې
زه په پونتون کې ما بیا د پونتون نه د انګلستان ویزا واغسته زه په لاړم په 1990 کال کې انګلستان ته په دغه باندې لاړم بیا مالته پاتې شوم یو 15 کال
انګلستان نو بیا ولې امریکا ته لاړې ځکه ډېر افغانان چې برېټانیا ته تللي دي هغه حمل ته پاتې شي
زه په انګلستان کې ومه انګلستان کې ما یو ډېر خو وظیفه لرله هغه وخت کې ما سره تقریبا 2500 افغانانو کار کولو زه په برټش ګیس کې ما د نه نه وی کې په برټش ګیس سره کار شروع کړو برټش ګیس د ګیس او الکتریسټي د برق او د ګاز کمپنی ته چې دوی د انګلستان اکثر حصو ته برټش ګیس برق او ګاز ورکړي ما دوی سره د یو د عادي مامور په صفت کار شروع کړو خو چونکی زه په خپل کار کې ډیر جدي ما هر کار څخه کومه جدي نسم ما ډیر زړه ترقی وکړو زه د ایریا سیلز منیجر یعنی ما ته یو ډیر غټه علاقه راکړه چې په هغه علاقه باندې هاي وی کم اکسفورد ایلزبری ریډینګ ملټن کینز تقریبا سل یو نیم سل بکینګم شایر د علاقه چې سل یو نیم سل 200 مایل علاقه و چې دا زما د تسلط یعنی د برټش ګیس نمائندګی ما کوله هلته ایریا سیلز منیجر و ما سره تقریبا 2500 افغانانو هلته کار کولو نو خورا خجوند ملته تیر کړلو وو هلته افغانان هم سره خوشاله وو کور کلی مو جمعتونه مو یو وړه غونتې ټولنه مو افغانان په هغه وخت کې دومره نه 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 2000 کال کې بیا دا غوې نو ورسته د افغانانو د مسافرت څخه چې ودا بیا دا غوې نو ورسته ډیره شروع شو هغه وخت چې موږ حساب کو تقریبا 6000 افغانانو ټول ټال خو اوس شاید په لندن کې د 2.5 لک نه هم ډیر شوی صرف په انګلستان کې نور اروپا نه علاوه
له پاکستان انګلستان ته چې لاړې څه تصور څومره تفاوت مې سمساو
تفاوت خو په ژوند کې ډیر زیات او ان انګلستان چې دی انګلستان د ژوند طریقا د دوی ورکړه راکړه یعنی کزه درته ویم چې انګلستان په دنیا کې ادا خلک ډیر زیات مؤدب خلک یعنی زه د یو حقي ویم برټش ګیس کې کار کولو نو یو خزه خپل سپی ته په قار شو هغه سپی چې و راتلل په زابول کې ول ما دوی سره کانټراکټ امضا کولو نو د دې خپل سپی ته په قار شو د خپل سپی ته وای چې باربرا یې نو باربرا کوډ یو پلیز سټاپ باکینګ پلیز نو د خپل سپی ته وای چې تاسو مهرباني کولای شئ چې دا غپامو بس کړئ مهرباني وکړئ یعنی دا ما ته پاره یعنی مونږ تاسو ولته د انسان سره په افغانستان او پاکستان کې څنګه مراوده او سرنګه چلن کو دا ما ته ډیره زیاته عجیب و ډیر مؤدب خلک دي کته چیرته په موټر کې ودرې دی اشاره ته اشاره مونږ کله کله د شی خبرې کو یا چی شي مصروف شي اشاره نشي یو لسل سکند ولاړی نو که په افغانستان کې یا ته په پیښور کې انت څه ودرې دی نو در په سره کوزيږي د کنځاو د گزار کور خبره سره دی خو دوی ته تارن هم نه کوي چته ته وې قلارې ولاړې تر سعودي پورې د سم شي دي چې به ته ما باندې اشاره سره شوي دا خو مونږ پسې چلن نه دی والی یا مونږ به هم همدغسې چلن کولو که موټر کې ته چې نه مخکې شي نو دا یا د څوک لاره در کې خامخا به تشکری کوي چې د هغه تشکری څو نښې دي چې د موټر نه که اول به ډبل اشاره لګې وته چې مننه لایټ ورکې که د مخکې نه راځي بیا به لاس جګې چې مننه تمدن په لحاظ او د تهذیب په لحاظ باندې دا خلک چې ډیر زیات مخکې وو که د ډوډۍ خوراک یو که ناستې وه که خپله د چاپیریال پاک ساتلو د خپلو خلکو سره مرسته وه او په خبرو کې دغه توازن ساتل چې څوک خفه نه شي دا ما دپاره یو قوي درس و چې موږ څرنګه کولی شو خپل کورنۍ خپل چاپیریال ته دغه درس ورسوو چې تاسو د خپلو خلکو سره د خپلوانو سره دوستانو سره بیا زه دې په پرتله چې لاړم پېښور ته بېرته لاړم 2003 کالو د لندن مازه پرېښوده چې زما ورور هلته افغانستان ته لاړو مشر ورور مې هغه په ټکر کې شهید شو زه د هغوی د تدفین خو تېر شوی خو زه لاړم چا ته ورندار ورورونه مې راغلي نو زه چې کله پېښور ته لاړم هلته ما یو دوکان ته لاړو سودام کوله سودام کوله زما د یو کاکا زوی دی هغه د دوکاندار سره چې لګې دوکاندار ته دا په سو دی نو دوکاندار ورته دومره ویل دې دوکاندار سره ډېر په ترخه ژبه خبرې چې نه دا خو په دې نه دی ورته داسې هغه دوکاندار هم ډېر په ترخه نو د خلکو سره دا زمونږ دغه دومره بدل شوی چې ډېر په تهذیب خبرې او ډېر دغه خبرې ته به غوږ دي او کسټمر سرویس یعنې د خپل کسټمر سره ستا د مشتري سره دغه وضع دا مې چې وکړه چې حیران وم اتروز ته مې ویل مال دا ته څه کوې ما ته وویل ته خو دا 15 کاله کېږي ترې دې نه په همدغه شی دی دا وطن خو بدل شوی نه دی نو دغه تغییر د خبرو او د مراودي او د تجارت دا ما ته لپاره ډېر زیات یو هغه د امریکایانو د کلچر شاک وایي که نه دا یو کلتوري دغه و ما ته ټکان ورته
ولې امریکا ته لاړی څه انګېزه سبب کړه
زه په انګلستان کې خو ما چې مخکې په خپلو خبرو کې وویل ډېره غټه ښه وظیفه مې لرله هغه وخت کې تقریبا ما 2500 افغانانو ته کارم پیدا کړی خو زه بیا زما ورور کله چې 2001 کال شو دې لاړلو کابل ته په کابل کې غوښته چې یو تلیفوني شرکت جوړ کړي بیا دې د کابل نه راتللو جلال آباد ته او پېښور ته راتللو زه د سې شنبې په ورځ به ما تېږي د پنجشنبې ورځ درځم او روژه وه نو د باقي 15 ورځې د روژې پاتې دا به تا سره وي بیا دوی لاره کې ټکر وکړل سروبي سره خوا کې په هغه ټکر کې شهید شو نو دې زما مشر ورور موږ درې ورونه یو کشر دی او دا د دې څلور بچي وو چونکی امریکا په ژوند بم سره خبرې وکړي چې د امریکا ژوند دلته څنګه دی د ماشومانو تربیت نو ما سره زه چونکی په انګلستان کې پاتې شوی وم او ما ته یو څه ناسو وضعیت معلوم وو نو زه انګلستان مې پرېښودل او رالم پېښور ته او د پېښور نه بیا امریکې ته راغلم
د امریکا او د اروپا توپیرونه زیات شته لکه څنګه چې د پاکستان او افغانستان او د اروپا توپیر شته په اروپا کې کوزاره وي او حکومت ملاتړ کوي لیکن په اروپا کې تر ډېره داسې نه دي نو کله چې امریکا ته لاړې له کومو مشکلاتو سره مخامخ شو که اصلا له کومو مشکل سره مخامخ شو
زه چې امریکا ته راغلم د خو زمونږ ورور مو سیدو کورونه مو تر ځامن میو نو مشکلاتو سره زه نه مخامخ شوی خو فرق د او بیا زه خپل په انګلستان کې پاتې شوی ما ولته وظیفه کړې و په ژبه پوهېدلم او درس مې په انګلستان کې ویلې او نو څه خاص مشکل د الله تعالی فضل دی خدای دې خپلوان او دوستان ډېر زیات وو بل خپل هم داسې بېخپې او بې لاسو نه وم نو ما ته ډېر غټ مشکل ما نه دی لیدلی خو فرق د امریکا او د انګلستان یو څه ناڅو امریکا ډیره پرمختللې ده نسبت اروپا ته دلته دغه د ژوند سطح د امریکایانو نسبت امریکا ته لوړه وه چونکی ما دواړو ژوند کړی دی ما دغه مقایسه ښه کولی شوله او تعلیمي لحاظ که تاسو وګورئ خو هلته تعلیم الحمدلله ډیر ښه دی دلته تعلیم ډیر ښه دی خو په امریکا کې دغه د پرمختګ او ژوند اسانتیاو نسبت اروپا ته ډیر زیات دي یعنی امریکا ډیره پرمختللې او کته غواړي چې مخکې لاړ شي کارو کې نسبت د اروپا نه په اروپا کې او شې دي چې هلته د کمپټیشن یا رقابت ډیر زیات دی نسبت د امریکا نه امریکا د دوی لینډ اف اپورچونټي وي څنګه چې هلته ژوند لږ سخت وو که کوشش کول چې تا که بزنس وکړي یا مخکې لاړ شي اسانتیاوې درته کمې وي مشکلات پکې ډېر زیات وو خو امریکا کې کوڅو کارو کې یو غوړ چې پرمختګ وکي ډېر مخکې تللی شي. ډېر قوي مملکت دی، ډېر غټ مملکت دی، او ډېر فریمانی ده پکې، او د خلکو ذهنونه هم چې دي ډېر کلاس دي. او بیا په خاصه توګه دلته چې د سپین امریکایان دي، د دوی سره کار کول ډېر زیات اسانه دي.
ویل کېږي چې په امریکا کې څوک ځان پردی نه احساسوي، ځکه چې اکثر اوسیدونکي د بیلابیلو هیوادونو اوسیدونکي دي، له نورو هیوادونو راغلي دي. تاسو هم داسې احساس کوو؟
سروان صاحب محترم، د سې دې چې د امریکا خو چې جوړ شوی ده تقریبا د غره 1511 نه تر دې خو، او بیا ځادي چې هغه 1900 په خنه وړول 1900 بیا شپږ د دوی نه مخکې خپل ته د اکثره انګلیسان او انګلیسان ډیر راغلي د ناروې نه، جرمني نه، او غټه طبقه آیریش دي چې د بوش فامیل هم آیریش دي. نو په دغه کالیفورنیا کې چې موږ اوسېږو دلته ته ښکار تعصب نه ګوري، خو تعصب فطري دی دا په هر انسان کې، په یوه نه په یوه نوم باندې یا په یوه نه په یو نخه باندې دا تعصب په انسانانو کې وي. دلته موږ چې کمزي کې زه اوس پروت یم، کم خارګوټی دی، او زموږ شاوخوا چې دي ټول سپین خلک اوسېږي، سپینیان دي، یعنی زما همسایه تقریبا ټول سپینان دي. نو ځینې وخت کې موږ دا احساس کوو چې دوی تعصب کوي. زه بیا په دې باندې پوهېږم چې دا فطري دی، د په دې باندې پوهېږم چې زمونږ منطقو ته دا اوس خلک راغلي دي، هلته پراته دي، چونکې د کامی نه تقریبا کوناړي خلک راغلي، خوګیاڼي راغلي، د هغې سره هم یو اندازه خلک وایي چې کوناړیان راغلي دي، خوګیاڼي راغلي دي. یا که دغسې د افغانستان بلې منطقې دا یو طبیعي او شی دی چې دا وي، خو کم دی، انتهایي کم دی زمونږ د هیوادونو په نسبت باندې. او بیا د امریکای کانسټیټیوشنز یا دستور چې دی دا ډیر قوی دی په دې حق لباندې، د دې مخنیوي لپاره ډیر زیات کار کړی دی. نو څوک نشي کولای چې په ښکارا د تعصب خبرو کې یا تاته په ښکارا په زړه کې به وي، په زړه کې موږ پویګو کله کله، یا خو زما دلته کور کړی موږ ډیر زیات دی، او دوی د خیر خلک چې دانه پټي دی وایي چې موږ پویګو چې دا شیشته دی. خو د ټرمپ سره دا وکیل راځيات شروع، چونکې دا د دوی په دغه کې وو، د زړونو کې وو. خو زی بیا هم که د چین سره پرتله کم، یا زه چین ته ډېر زم په چین کې خپل کاروبار لرم، یا عربي هیوادونو سره، یا پاکستان سره، یا هندوستان سره، یا زموږ خپل ملک په افغانستان کې، چې افغانستان کې چې موږ اوسېږو، که مشرقي وال اوسېږي، هغه د تاجک سره مسله لري، تاجک د ازبک سره مسله لري، ازبک د هزاره سره لري. یعنی دا تعصب موږ کې په خپلو خلکو کې شته دی، موږ خپل خلک نشو برداشت کولی. دا خو بیا هم پردي قومونه دي. دا خبر هم صحیح ده چې دلته د مختلفو ملکونو نه خلک راغلي، شاید دا کمی، خو دا بیا هم چې راغلي دي هغه اکثره د سپینانو. خو دا تعصب د دوی دغه دستور چې زمونږ دغه دستور چې د امریکای دا دومره قوي دی چې سو په ښکارا د دې خبره نشي کولی کوي کی دا که په کار کې وي چې څوک په تعصب باندې ته په کار کې نه نیسي، یا موټر، یا په ټرین کې، یا په جهاز کې چا سره داسې یو چلونه کې، هغه ته د قانوني دغه لاندې راځي، ګواخ لاندې راځي. نو څوک نشي کولی چې په ښکارا باندې خبرې وکړي، که په زړه کې وي نو هغه د ډېرو خلکو شته دی.
تاسو په امریکا کې سیاست ته مخه کړه، په ګوند کې شامل شوي، ولې مو دې خواته مخه کړه؟
زه چې اوله کې رالم دلته، خو زه په ډیموکراټیک ګوند کې و، چونکې افغانان او اقلیتونه چې دي دا ټول په ډیموکراټیک ګوند کې و، مونږ مو نو په سیاست کې زمونږ برخه وا. عائشہ وحب به تاسو پیژنئ، هغه د سټیټ اسمبلی سټیټ ممبر ده د کالیفورنیا د ایالت، دا هم زمونږ ملګری ده، او زمونږ ورسره همیشه همکاري وای، یعنی مالی او فزیکی چې ورسره ګرځېدلو په کورنو باندې او د لپاره کمپین کولو. نو ما د قدرې کار سوچ کول چې باید سیاست تر ورو، د سیاست غټه وجه یو دا هم وجه چې چیرته کوم چاپریال کې ته اوسېږي، ته باید دا سوچ وکې چې یاره زه د خپل خلکو لپاره څه کولای شم. یعنی که زه درته ویم د خپل مصروفیتونه، چې زه خپل د بزنس لرم، د افغاني کلتوري ټول نه رئیس نیمه، او ورسره دی جاب ته، دی وظیفې ته وردانګل یا ورننه وتل ساسانه خبره نه، وړي زیات زحمت وړي. د امریکا او د افغانستان سیاست هم ډیر زیات فرق لري. دلته بزان پازابې، دلته به ته اوس شیخې، دلته به جبنا پیسې لګي، دلته به یعنی هر جمعه به زه په جمعتونو باندې ګرځم، دلته ټولنې دي هر ورځ، یعنی دې ته مختلف ځایونو ته ځان رسول. چې کالیفورنیا خپله ډېر غټ ایالت دی، تقریبا د یو سر نه تر بل سره پورې 1500 مایله مزل دی، او دا ټوله کالیفورنیا راټولول او تلل دلته اسانه کار نه دی. خو دا کار چونکې که سړی همداسې پاتې شي د خپلو خلکو دپاره کار ونه کړي، د خپل اولاد دپاره کار وکړي. زه همیشه دا یو مثال ورکوم چې په انسان او ځناور کې باید فرق زناور کزمری دی او ک پران دی او نور حیوانات دی خپل بچو یا مرغی د خپل بچو د پاره هر یو رزق برابرې خو انسان باید نور بچو د پاره رزق برابر کړي د نور بچو د پاره پراختیا وراوي نو زه خپل به مزه سره دا سوچ کوم چې یاره ماته په کار دي چې زه یو څه وکم نو هغه وجه وا چې سیاست تر اوتلم
تاسو ول چې دی افغانانو د کلتوري ټولنې مشه هم په اړه لري د افغانانو د ژوند په اړه په باندې غایالت کالیفورنیا کې راته وایي په اول دوه چې په کالیفورنیا کې څومره افغانان شته او تر څه حد پورې سره یو لاس دي او متحد دي راشدنه سره لري
افغانان تقریبا یو لکو 50,000 پورې د افغانانو تعداد یو لکو 80,000 پورې د افغانانو تعداد په کالیفورنیا کې دي دا ټرای سیټي او دلته په د سیلیکان ویلی چې دا د آی ټی سنوزه د خارونو کې شاوخوا کې تقریبا 50,000 افغانانو سیږي په سکرمنټو کې دا اوس تقریبا 30,000 افغانانو سیږي او بیا په سان دیګو کې او بیا په لاس انجلس کې تقریبا دا تعداد دی ونیم لکه ناوړي په افغانانو کې د بده مرغه دغه تاثر چې د افغانستان نه راغلی وو هغه اوس دلته یو بل تاثر دی نوی افغانان او زاړه افغانان دغه زاړه افغانان چې دي دا د نوی افغانانو پس خبرې کوي یو نوی افغانان چې دي دا د زړو افغانانو پس خبرې کوي خپل کې یو مشکل لري مشکل شته دی بل تعصب په منځونو کې هم یو سناس شته دی یو بل تلاش ورکولو کې هغه په دې نو افغانانو باندې الزام لګی چې دا نوی افغانان ملامت دي نوی افغانان په زړو افغانانو باندې یو سناس الزامونه لګی خو دلته افغانان یو ځای کار کولای شي افغانان دلته ډیر زیات مشکلات اوس هم لري یعنی زاړیم لري ځوانان نوی لري د زړو مشکلات دا و چې چا خپل بچو ته د بچو صحیح تعلیم نه دکړي صحیح درس نه ورکړي د ډیرو زیاتو بچي چې دی په جیلونو کې دي نور په ډراګو یا په نشوي توکو باندې عادت مختشوي دي نوی چې راغلي دي د نوو بدبختی دغه ده چې چونکی د اقتصاد خبره ده افغانستان نه دوی رالته د اکثر په ملي اردو کې وو یا په کتو کې وو د درس کچې ډیر زیاته کمزور ده په جواب باندې هم نه پويږي دوی خپل بچو ته غسه وخت ورکول په کار دی غسه بچو ته خپل وخت ورکوي بچو سره نه کینی مېرمن سره نه کینی لکه څنګه چې افغانستان کې ژوند کول دوی غسه ژوند کوي چې دوی د امریکای په ژوند باندې د شاید یو کال دوه درې وروسته پوي شي او دغه په یدل بیا ډیر لګنا وخت ای وسنه که زما د خبرې سو کوري خپل بچو ته واخبر کوي بچو سره کینی د بچو سره ملګرتیا وکي دا غوي کورنۍ وظیفه نه ځان خبر کوي هغه نه ځان خبر کوي چې دا چا سره کینی چا سره پاسيږي چې ته زی ملګری څوک دی ټلیفونونه وګوري کم وخت کې مکتب ته ځي کم وخت کې د مکتب نه راځي دا انتهایی ډیر ضروری دی چې ته دلته د یو ځل بچي خراب شولو سروان سے محترم دا پتا سو دی باندې بیا پوی گئی په اروپا امریکا کې سیاست نه بچی خراب شو دا زمونږ د افغانستان غو تیندې چې غټ شي بیا ورته وادو کې دا بیا را خپل کې دا بیا تر آینده آینده پوره دا مشومان تانه خراب شو نو زما دلته چې چیرته افغانان ته کلمم دغه یو نصیحت ورته وای یا ورته غوښتنه ورته وای همدای چې د خپل بچو ته وخبر کې خپل کورنۍ ته وخبر کې دا خپل کې میلې او چرچې چې په خاکه ولي هغه ډیر زیات راکمه کوي چې وسم ډیر زیات کوي بل بدمرغي بدبختی دا ده چې افغانان چې دلته راغلي دي چونګې اقتصادي ستونزې دي د نشي کولای چې په خزینو کې کور نه ونیسي او خدای چې په خزې کې څو کور نه ورته کریډیټ نشته دي بل مشکل پکې دا ده چې ارزان نه یلته کور نه بیا کم زینو کې کور نه ارزان نه دا غږی د سکول مکتبونه خورا خراب دي نو د دې یو جدي ګواخ سره هم افغانان مخامخ دي دا د یک شنبه پورې زلاړه ما سکرمنټو په خار کې وملته افغانان سره ناستو ما سلو پنځه افغانان زندان ته تللی نام دا وجه نه دا نه په هیته وجه نه د ماشومانو د جنگونو د وجه نه او دغه ته چې دا اکثر علاقو کې ژوند کوونه نیولې دي هغه کې د امریکایي افریقایان یا افریقایي امریکایان دا وسیږي او هغه خپل بچو ته هم وښنه دی ورکړي دا وی بچیم خرابي نو ډیر زیات مشکلات دي د افغانان چې دی راغلي دي خدای اقتصادي مشکلات چې دا خو ختميږي دا به ان شاء الله یو وخت ختم شي خو که بچی زمونږ د لاس نه لاس لاړ نه دا بیا زمونږ آینده آینده د زمات مات دغه ډیر یو جدي خطر متوجه دي افغانانو ته چې دوی بچی په خرابي دودي او دوی چې په کله پويږي په دې سلسله باندې پويږي دا وړي زیات ما وخت شوي ډیر زیات به بیا مشکل وي
په مجموع کوم افغانان چې ته وڅاغلی دي یا په خور غلی دي څو فیصد فکر کوي چې خپل بچو ته توجه کړي دا په وې د سویلې دی او یو ځای ته رسو
سروان سه دا په مور او پلار باندې ډیر زیات ډیپند کوي. مور او پلار باندې زیات ارته دا هغه مور او پلار چې تعلیم یافته په افغانستان کې دا وی بچي فیصدی ډیره کمه خرابېږي. بچي خو په هنتو نه دلته مثال نشته چې ډاکټر نصیری صاحب شو زماني صاحب شو دا زموږ د ټولنې د افغاني کلتور ټولنې غړي دي. یعنی دوی بچی ډاکټران دي، دوی بچی انجینران دي، دوی بچی قانوندانان دي، لویران دي، آی ټی کی په انفارمیشن ټیکنالوژي کې په ډېر خو خو وظیفو باندې دي. د بده مرغه هغه والدین هغه مور او پلار چې د افغانستان نه راغلي دي او بې تعلیمه دي، هغوی ته ډېر ستر ګواښ مخې ته دی. او دا هغې وجه دا ده چې دوی نه پوهېږي، یو خو دا دی چې په انګلیسي نه پوهېږي. دوی خپل چې چیرته ځي دغه مشکل سره مخامېږي، نو کله چې دوی بچی په انګلیسي خبرې کوي دوی ورته ډېر زیات خوشحاله چې دغه زما بچو انګلیسي یاد کړی. نه دوی د دوی مقصد صرف د ژوند دغه یوي چې د دوی بچی په انګلیسي پوه شي، یعنې نور د درس ته دومره توجه نه کوي. او موږ په دې پوهېږو چې انګلیسي که په امریکا او اروپا کې که ته وغواړې که ته ونه غواړې ته یادې، یعنې په هر ملک کې په انګلستان او په نورو ملکونو کې خو نورې ژبې دي. په تربیه باندې نه پوهېږي چې مکتب ته لاړ شي د معلمې نه پوښتنه وکړي بچی څه کوي څرنګه. دوی کوشش کوي چې بچی رامخ کی او بچی بچو خبره ومني، هغه بیا دوی ته خورا ډېر غټ مشکل جوړوي. نو دغه اوس په دې څو کالو کې زه ګورم دغه دوه کالو کې چې د افغانان راغلي دي، د ډېرو بچیان په واقعې د مکتبونو ایستل شوي دي او د مشکلاتو سره مخامخ دي.
کوم افغانان چې په کالیفورنیا کې اوسېږي تر څه حده پورې له افغانستان سره علاقه لري، تر څه حده پورې دلچسپي لري له افغانستان سره، یا په دې فکر کې دي چې یو وخت به هېواد ته بیرته ځي او هلته به خدمت کوي؟
سروان صاحب د خدمت په سلسله باندې افغانان یوازینی شی دی چې افغانستان د افغانان د نورو خلکو سره فرق لري. افغانان ډېر زیات د خپل وطن سره مینه لري، د خپلو خلکو سره مینه لري. یعنی دلته چې د افغانان راغلي کوم مجلس ته زه اوسم لاړ شم چې افغانستان را یاد کې جاړي بیګا یو مجلس کې ناست و، نوې مهاجرینو پخواني چارواکي یعنی افغانستان چې رایا شو افغانستان پسې په جوړا شو. او که دغسې دا 15-20 کاله مخکې څوک راغلي دي هغوی افغانستان هېر کړی نشته، هره خبره شي یا هر کومک شي. زه چې د جمهوریت په آخر کال باندې لاړم په جون کې، په هغه وخت کې د ملي بانک خلکو سره ناست وم، دوستان هم دي هغوی سره ناست وو. هغوی ویلي چې سکل صرف د امریکا نه 250 میلیونه ډالر افغانانو رالېږلي دي. 250 میلیونه ډالر د هغه افغانان چې هلته میشته دي. دا په هغه وخت کې دغه تازه چې دا کوم زمونږ نوي تقریبا 150,000 پورې مهاجرین راغلي دا پکې لا شامل نه وو. دا د بلیون ډالر نه زر میلیون ډالر نه زیات چې دا افغانستان ته دي افغانانو لېږلي. نو افغانستان هم دې هېر کړی، افغانستان باندې ډېر زیات مهم دي. که کله ورته داسې یو موقع پیدا شو چې په افغانستان کې واو هلته کار کولای شو، نو فکر کوم چې ډېر زیات خلک به بیرته افغانستان ته د کار لپاره لاړ شي، د بیا اوسېدنو لپاره. دا به ډېره مشکله، یو ځل چې چا اروپا او امریکا ولیدله نو افغانستان کې شاید ونشي اوسېدلی، که اوسېږي ډېر کم، شاید په سلو کې 1% یا 2%. خو د خپل وطن سره مینه ډېره زیاته ده. دلته مونږ په یو د افغانستان د استقلال جشن نیولی وو، تاسو به هم لیدلی په سټاکټن ښار کې مونږ نیولی وو. تقریبا 15,000 پورې افغانان هلته راغلل او په هغه ورځ باندې میرمن نغمه وو، مهم مونږ راغوښتې وه، غزل عنایت وو، بهیر امیری دی وو. زه د هماغه ټولنې مشري کوم او زما په مشرۍ باندې د ټولنې دا پروګرام نیولی وو. یعنی دا نه دی چې افغانان خپل وطن هېر کړی دی، قطعا خپل وطن نه دی هېر کړی. په خپل وطن باندې مین دي، په افغانستان مین دي. نورو ملکونو په نسبت باندې افغانان اوس هم چې زه ګورم خپل وطن سره مینه ډېره زیاته ده. نو کله مورته سي موخه پیدا شو چې د خپل وطن خدمتو کې کیا، او دا یو خدمت دی چې د خپل خلکو سره ارتباط دی او د خپل خلکو سره اوسم به زیات مرسته کوي.
شوا اپ مر کنو اویرو نو کم شوان دے کاش نا کلا رات لے در نہر نشیا